درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یوې بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په راتلونکو 55 تایکو یا 45 تایکو کې تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري چې پکې بنوریاس نوري راشي او ستاسو قربتو بکې په دې خبرونه کې. په دې خبرونه کې بل تاسو اورو چې تاسو په خپل سیمه کې د امنیتي وضعیت نه د غلغدو جرایم نه څومره مطمئنه په سیمه کې مو وضعیت څنګه دی او څومره ډاډمن یې. دا په داسې حال کې چې په روسي کې په افغانستان کې د اختطافونو د زیاتېدو ریپورټونه زیات شوي دي، څومره د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب احساس کوي؟ خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیاردونه کنګل شوي ډالر دې خوشې کړي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانستې ده. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه د هایپرسونیک توغندیو باندې سنبال شي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیاردونه ډالر کنګل شوې پانګه دې خوشې کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټام ویس سره لیدنه کې د طالبانو پلاوی د بندیزونو د لرې کېدو او له تور لیست څخه د طالب مشانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې وخت د طالبانو رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره عصري شرایط بلل شوي دي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څنګه پرانستې. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس خبر ورکړی چې په کابل کې د سعودي کنسلګری څنګه پرون رایسې پرانستل شوې او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړي. سعودي عربستان او د نړۍ ډېر هیوادونه په اګست میاشت کې په کابل کې خپلې ډیپلوماټیکي استازولۍ او سفارتونه وروسته لاغه بند کړل چې طالبان ناڅاپه په افغانستان کې واک ته ورسېدل. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکی پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچوه. دغه پناه غوښتونکی په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو له امله د وکلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړ. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ ادارې د یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او وطن ور کسانې ټپیان کړل. پولیس تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی د 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیس چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسپورټ سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته ده شوې ده. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې 14 کلن هلک، یو 12 کلن نجلۍ او یوه بله 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې علت څه و. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کامگار وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي چې راتلونکې اونۍ له کابل نه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته دوی مستقیمې الوتنې وکړي. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په های پرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماخ 9 ډوله مزایل چې د توغولو او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشکېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی وکړ. ثنایا اجاز که څه هم دا یو پرمختګ بولي، خو وایي په کار ده چې د علي وزیر لپاره چې 12 میاشتې له جرم پرته په بند کې تېرې کړي انصاف وشي. دا و خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې
نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو السلام علیکم د مایکروفون تاسو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې فردي امنیت پر موضوع خبرې کوو لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دا هیواد په ټوله کې نسبتا زیات امن شوی خو بیا هم د ناامنیو په تیره د انسان تښتونه دي زیاتو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي د دې پیښې ډیری قربانیان چې د پیښو د پیسو په خاطر تښتول شوي د انسان تښتونکو لخوا وژل شوي دي په افغانستان کې د انسان تښتونې ستونزه نوې نه ده بلکې په پخواني حکومت کې هم دغه ستونزه ډیره پراخه وه او د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلکو په تیره بیا سوداګرو او شتمنو کسانو ځانونه خوندي نه احساسول د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې وروستیو کې ډیر انسان تښتونکي نیولي او یو شمېر کسان یې له منګولو آزاد کړي دي چارواکو دغه راز ویلي چې دغه ستونزه جدي بولي او د انسان تښتونکو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي په دې خبرونه کې غواړو له تاسو واورو چې تر څه حده له فردي پلوه ځان مسؤول بولی په خپله یا مو نږدې خپل خپلوان د انسان تښتونې یا ورته له داسې کومې ناوړې پیښې سره مخامخ شوي یاست که شوي یاست نتیجه څه شوي او څه درس ترې اخیستل کېدی شي د طالبانو چارواکو اقدامات درته څومره د منلو وړ دي د انسان تښتونې پر ستونزې سربیره دغه راز په ټوله کې د اوسېدو په سیمه او د سفر په مهال د امنیت احساس کوي کوی شئ چې په دې اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ د امنیت په تامین کې د طالبانو اقدامات څه ډول ارزوي او دې ته ورته نور مسایل کوی شئ چې له امنیت سره د تړلو موضوعاتو په ارتباط له موږ سره خبرې وکړئ د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم د ټلیفونونو شمیرې لانوم کولای شئ چې په دغو ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ 00202211205001 بل شمیره ده 00202211205001 ورسته شمیره مو هم ده واتساپ شمیره ده که انترنت لاسرسی لري نو په وړیا توګه کولای شي چې د دې شمیره لاره را سره تماس ونیسي بیا یې تکراروم د سره یادداشت کړئ 00202211205001 د سکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی رادیو ټکی ازادي مهم د سکایپ آدرس دی د دې موضوع د څړل لپاره د سیاسي چارو یو کارپوته مهم بلنه ورکړی دا په خبرونه کې به د البته اسحاق اتمر له جرمني را سره وصل دی د اتمر صاحب نظر به هم واخلو خو دا هغه موضوع ده چې غواړو لومړی ستاسو نظریات پرې واورو مخکې دی چې تاسو ته وار درکو او اوریدونکي ټلیفون وکړي په همدې موضوع مو پرون یو تفصیلي راپور چمتو کړی و په افغانستان کې امنیتي وضعیت که له یوې خوا ښه شوی خو لا هم جرمي پیښې لکه د انسان تښتونې پیښې بیا هم تکرارېږي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شپږ اتیا سړي تښتونکي نیولي البته یا د سړي تښتونې په تور نیولي دي د پیسو ترلاسه کول جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شوو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي اهدافونو بلل کېږي په دې اړه به دا راپور په ګډه واورو
نور احمد د افغانستان په لویدیځ هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري نږدې دوه اونۍ وړاندې د نومبر په 14 نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ وای یوازې د پیسو لپاره تختول شوی وو
نو هلته ما څنګه ته زوی دی ولې ما ته راکړ نو زما په جیب کې یو لاکو وای یو زره کلدارې وې چې نو تور مال دوه سو پیسې دا دی اوس یې واخه او نورې پیسې به زه تا سره پی کې درکړم
نور احمد له تختول کېدو درې ورځې وروسته یعنې د نوومبر په 14 د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تښتونکو وژغورل شو شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګولو آزاد شوی خود ژوند لډیرو حسکو ټیټو سره سره د درې ورځې د ژوند تور ټولو بد خاطره ده د انسان تښتونې پیښې یوازې د افغانستان په یو سیمه پورې محدودې نه دي بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تښتونکو یې سترګې ور وتړلې او نامعلوم لوري ته یوړ
زه یوړم یو څاکې واچولم شپه را باندې راغله دولس ورځې همدې څا کې وم. زه د سږو سرطان لرم. کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه په ډېر سختۍ یې ماته درمل راوړل. بیا یې زه له څاره وویستم.
خدای اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و. تا د هغو ډېرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تښتونکو له شګنجې او بنده آزاد شوي دي. ډېر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشتې او آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي، خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تښتونکو له ادرسه خبرېږي، هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره. دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تښتونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبي ته یې په دې موخه لېږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني. عبدالرؤف څه د پاسه دیارلس میاشتې وړاندې، یعنی د 1399 کال د لړم په لسمه مزار شریف کې انسان تښتونکو وتښتاوه، خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي، خدای لا هم په بند کې دی. پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي.
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول، خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی. دوی شپه او ورځ هڅه کوي، پر الله توکل دی. یو ورځ نه یو ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي.
لومړیو کې انسان تښتونکو د عبدالرؤف د خوشي کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو اوس یې پلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. د عبدالرؤف پلار محمد نبي وایي انسان تښتونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي چې د ده په ګډون پکې د کورنۍ څلوېښت تنه ټپیان شوي او نه نور وژل شوي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کېږي، خو یو شمېر داسې پېښې هم شته چې انسان تښتونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي. د دې ډول وروستۍ پیښه د لړم میاشتې په 28مه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغیو د یوه ډاکټر نادر عالمي وژل کېدلو. هغه د وږې میاشتې په 29مه ماسپښین مهال وتښتول شو، خو سره له دې چې انسان تښتونکو د هغه له کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل، بیا یې هم هغه وواژه. طالب چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي، خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدودې نه دي، بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بیا لګې لري. د 1399 کال د کپ په 28مه انسان تښتونکو په کابل کې د محسا په نوم یوه شپږ کلن نجلۍ هغه مهال ووژله چې کورنۍ د ازادۍ په بدل کې 300,000 امریکایي ډالر ورنکړل. د هغې وژونکي ونیول شول او پر 30 کاله بند محکوم شول، خو کیدای شي دوی هم د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د زندانونو د ماتېدو په پیښو کې آزاد شوي وي. د محسا له تښتول کېدو او وژل کېدو کال وړاندې، یعنی د 2018 کال د جنوري په 28مه د باسین په نوم یو 12 کلن تنکی زلمی چې دا تو خویندو یوازینی ورور و د کابل له کارتینه اوسیمې وتښتول شو او د ازادۍ په بدل کې 100,000 امریکایي ډالر وغوښتل شول، خو انسان تښتونکو د هغه له سختې شکنجې او د دوی د غوښتنو د نه منلو وروسته عباسین وواژه. د هغه د وژنې په جرم د 2018 کال د جنوري په 28مه د یکشنبې په ورځ درې تنه په څرخي پله زندان کې اعدام شول. په افغانستان کې امنیتي ستونزې په تېره بیا د انسان تښتونې ګواښ ډېر جدي دی، خو اوس د طالبانو حکومت وایي د انسان تښتونکو سره سخت چلند کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د ویان خلیل همراز لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ، دوی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې د انسان تښتونې په تور شپږ اتیاتنه نیولي او له دوی 15 تنه آزاد کړي دي. د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې مو د دوی په امنیتي مرکزونو کې د انسان تښتونې د ثبت شویو قضیو او تښتول شویو کسانو د کشمیر په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت وپوښت، خو له ژمنو سره سره یې ځواب رانه کړ. خو د روان کال د لړم په شپږمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي یوې خبري غونډې ته وویل تیرو دوه میاشتو کې نږدې 40 سوداګر تښتول شوي دي. په افغانستان کې د اطلاعاتي محدودیت، کلتوري ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله دا هم کېدای شي چې لسګونه ورته پیښې پټې پاتې شوي وي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د انسان تښتولو د پیښو په باب واورېدل. د هغه موضوع ده چې له تاسو سره څیړو په افغانستان کې څومره له فردي پلوه د مسؤلیت احساس کوي. د خبرونې ته مو له جرمني څخه د سیاسي چارو اپو اسحاق اتمر ته هم بلنه ورکړې ده. د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ژوندي اوسئ، مننه تاسو ته او اورېدونکو ته سلام.
اتمر صاحب تاسو را سره اوسئ اوریدونکو ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو نظرونه به واورو بیا به خبرې وکړو. بلې ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، کچیرې د واتس اپ یا انټرنیټ لاسرسی لري نو کولی شي چې د واتس اپ شمیرې لري را سره اړیکه ټینګه کړئ، 0042022112401 شمیره ده. سکایپ آدرس مو هم ده، رادیو ټکی ازادي. اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو.
بله نورې سلام سلامونه ومنه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون خبرونه ته خراغ لاست.
سینما نورې صاحب خبرونه ده، افغانستان پاکستان ته غلي دی او دغه غلي دی خبره ده دا اف او دغه
خارې سره پښتون غږ مو سم نه اوریدل کیږي، پرې کیږي، ګمانم کوم چې یو ستونزه ده. بل اوریدونکو راخلو خیر ورسره کېدای شي چې بیا هم تاسو تماس ونیسئ. مهرباني د مایکروفون تاسو خبرونه ده، لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم استاد نوری اسمری صاحب، سلام او نیکې اله تاسو او محترم اوریدونکو او اتمر صاحب ومني کشمیر خان زرملوال يم دي خبر پښتونخوا هریپور نه امریکا نه ولي.
بله زرملوال صاحب خبرونه خره خلاص موږ دایمي همکار. موضوع مو واوري در موږ نن په افغانستان کې په ټوله کې پر امنیتی وضعیت او د فردي امنیت پر موضوع خبرې کوو. تاسو
مطلب بالکل کا کې کړی مې د موضوع بالکل.
بله
نو د ما فکر او نظر مې نوري صاحب له څنګه چې ما ته معلومات بلکې ټول نړیوالو ته ټول هوادوالو ته معلومات چې دا افتتاپونه او دا زورونه او دا غلغدوی دا شیدی د لبخانی ادارې نه په میراث پاتې کې دي کې شک نه سو امارات اسلامي افغانستان چې دا نو د ما فکر او نظر باندې دي دوه خونه واجې دغه مشکلات ډېر نور شپنجي مرته په مخ کې دي هغه به ان شاء الله په خپل وخت سره نه پخوله مشکلات به حل کی او دا شپنجي به بینه جي خو په سو وخت سره نو دا سیده دغه دغه ته دا کوم افتتاپ کوون کې نیولې دي دغه امارات اسلامي افغانستان دولت دوه ته باید دشي سزا ورکړي چې ټول هوادوار نه بلکې ټول نړۍ انسانان پنځه نه واخلي. خبره ده او بل لاتمر صاحب نه وپښتنه لرم هغه پښتنه ده چې د څومره په دې باندې متيقین شي دغه طالبان او اسلامي امارات شدا یعنی څومره فرق په دې کې لري له پخواني ادارې سره. مثلا پښتنه مې داده چې یعنی څومره به دوی کولای شي چې دغه خلک په سزا ورسي او مثلا دغه حالات کنټرول کړي. دغه پښتنه مې لاتمر صاحب نه نور ونه یې معنا نه له وخته خبرونه
مننه کور ودان زرملوال صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني نشته دې اتمر صاحب تاسو ته بدر شو. زرملوال صاحب یو پښتنه هم کړی و او یو بل نظر ورکړه د په خبره چې دغه د انسان تختونی یا د اختطاف ستونزه له پخوانی حکومت څخه د طالبان حکومت په میراث پاتې ده، د امنیت سره تړلې موضوع ده. افغانستان اوس د پخوا په نسبت ډیر امن شوی دی، هغه وژنې او اختطاف پیښې چې پخوا به تکرارېدلې هغه اوس نشته ده. یعنی دا هم کېدای شي چې له پخوانی حکومت سره وتړل شي او که دا یو جلا ده له امنیت سره تړلې موضوع ده.
مدنه زما باور ده سده چه دغه اختطافونه لکه چه دوستانو ویلی ده پخوانا موجودو، لیکن پخوا که یو فرق چه دلو داغه داو چه دغه اختطافونه شا تخبل از وروا که ده نظام کسان موجودو او اغا قواندانان او اغا زوروا که معمولا دغه گروپونه او دغه دسته حمایت که ولی او تاسو لیدلای شئ چې تاسو په خو کې کوم بلات کې چې دا اختطافونه تر سره کېدل د دې هغه اصلي کړی و د چارواکو پورې رسیدل او دا ټول خلکو ته معلوم دی ځکه هغه امکانات چې دوی کارول مثلا د پولیس موټر د عسکري یونیفورم د پولیسو وسایل یا مثلا دغسې نور شیان هغه امکانات چې دوی سره وو هغه تقریبا په دې باندې سره باور کولی شي چې دغه ټول هغه کسان چې د دغه بانډونو تر شا ولاړل هغه حکومتي او زورواکي ول چې دغه بانډونو سره دوی مرسته کولې. اوس هم زما باور داسې دی چې دغه د هغوی پاتې شوني دي کوم چې دغه اختصاصونه کوي، تاجران تهدیدوي، تاجران تختوي، الکان تختوي او همدغسې نور خلک تهدیدوي، دا
دغو
پاتې شوني دي.
که تاسو وایئ چې مثلا همدغه اختطافچیان یا انسان تښتونکي د یوې کړۍ غړي وو چې له پاسه یې ملاتړ کېده، یعنی چارواکو پکې لاس درلودل په پخواني حکومت کې، اوس چارواکي نشته ده او ټول یا افغانستان وتلي یا اکثرا خپلو خزانونه پټ کړي دي. ولې باید د دوی له ورکېدو سره دا ستونزه بیا هم په خپل حال پاتې وي؟ د مخکې زرمانوال صاحب هم دې ته اشاره وکړله، هغه پوښتنه هم تاسو ته راجع کړې وه چې پخواني حکومت کې که دا ستونزه وله پاسه حمایت کېده، عدالت نه تامینېده، انسان تښتونکو ته هغه څه چې لازمه و سزا نه ورکول کېده او دغه ستونزه همداسې دوام درلود. اوس خو طالبان ویلي چې دوی جدي دي او انسان تښتونکو ته سزا ورکوي.
مهم خبره دا ده چې فقر، اقتصادي مشکلات، د کار نشتوالی، دوی یا هغه پخواني بانډونه خپل ځان ساتلي دي په هغه کاروبار باندې دوی بوخت دي، یا نوي ګروپونه پیدا شوي دي دوی په دغه کارونو باندې لاس پورې کوي. او د دې اصلي علت فقر او وزګارتیا او اقتصادي مشکلات او په ټولنه کې دغه ناخوالې دي. زما باور داسې دی چې تر هغه وخته پورې چې دغه فقر افغانستان کې لمنځه لاړ نشي او دغه وزګارتیا لمنځه لاړ نشي، دغه جرمي جنایتونه به همدغسې دوام ومومي. دا په دې باندې نه کېږي څومره چې تاسې مجرمینو ته سزا ورکوئ، دا په سزا باندې نه حل کېږي تر څو چې د هغوی ژوند تغیر ونه کړي. یعنی زما باور داسې دی چې همدا اوس تاسې وګورئ په دغه دوه میاشتو کې چې تاسې خپله سروې و چې څلوېښت سوداګر تښتول شوي دي، یعنی دا ډېر لوی یو رقاب دی. او دا کار هغه څوک کوي، هغه کسان کوي چې دوی پیسې ته ضرورت لري، دوی پیسې غواړي. او دا د دوی اسانه لار انسان تښتونه ده، او دوی مثلا کولی شي چې د ډېر محدود امکاناتو ترلاسه کولو سره دغه عمل ته لاس پورې کړي.
اتمر صاحب، دا خو د یو نفر کار هم نه ده. مثلا یو نفر که وږی وي نو دی آیا فکر کوي چې مثلا مجبوره کیږي چې داسې یو ګروپ جوړ کړي چې دا یو ګډ کار ده چې څوک تښتوي؟ د دې لپاره خو باید ډېر اقدامات وکړي، ډېر امکانات برابر کړي. په هر صورت په دې موضوع به خبرې وکړو. اوریدونکي هم ټلیفونونه کوي، یو څو اوریدونکو به بیا هم راواخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو سلامونه کوي. وایم
وعلیکم السلام.
په دوه قدم کې نوري صاحب راځم دې ته چې الحمدلله د نوي نظام سره امنیت ډېر ښه شوی دی پخواني نظام ته، او ان شاء الله چې دا نظام چې دی ډېر جدي اقدامات یې کړي. مثال زه د هلمند وضعیت کسان سره د مثال په توګه شریکم. په هلمند کې مثال په تېره واونۍ کې دولس کسانان ډېر کوچني جرمونو باندې ګیر شوي دي، نیول شوي دي. په تېر حکومت کې خو داسې وخت هم رالی چې حتی یو سراپ د خپل سراپۍ ته نوس تللی. ډېر داسې جدي حالت داسې وخت رالی چې بېخي اختطافګرو ودو دغه بېخي ډېر دغه اوس خو الحمدلله په ټوله افغانستان کې مثال داسې رابطامت د شپې و د ورځې مثال اوس تاسې د سړکانو ستاسې خبریالان انشاءالله ټوله خبر دي چې په سړکانو باندې وګوري د شپې او د ورځې باندې دا مسافرین تګ راتګ کوي او هیڅ ستونزه دوی ته نه لیدل کېږي. یعنی که تېر حکومت ته سي، یعنی اوسنی نظام ډېر امنیت او د اختطافګرو پر وړاندې ډېر ښه چلند کړی دی.
مننه کور ودان چې له هلمند نه مور سره تماسونه او بل اوریدونکو هم د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راوپیژنه. یو څوک
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جوړ خوښ
تاسو. مننه کور ودان لکم زمو تماس نیولای.
سلام حیات الله سهیل ده هلمند ولایت پلسکی تاسو ته څه ویل غواړم.
په موضوع باندې خو چې خبرې کوو پوه یاست، څومره په خپل فردي پلاوه د امنیت احساس کوي لکه چې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې؟
مننه ورور، موضوع یې اړیدلې ډېر ښه موضوع ټاکلې ده. اوس شکر الحمدلله الله دې راضي شي، ډېر امنیت فضا خورا ده پر یوازې هلمند نه نسبت په ټول افغانستان کې. دا تېر اونۍ زه کابل راغلم، نو دغه دې ډېر ښایسته امنیت، ډېر ښایسته فضا وه. نو د دې چې مشکل سره نه یې مخامخ شوي، چې معنا یې څوک موږ مخته ودرېږي، یا بله خبره یا بله. او دغه د غلو په دغه کې چې معنا اختیار دي، دا کوم خلک چې تښتي، نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله او ارزو ده چې د دوست سره ډېر سخت چلند وکړي، او هغه دغه چې نیول دي هغه د قانون منګول ته وسپاري. نو دا زموږ مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې دغه اختطاب کړو سره ډېر سخت قانوني چلند وکړي. ورور
مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني ځان رو پیژنې. او
السلام علیکم د ازادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته،
وعلیکم السلام،
خاص کر درون مېلمه ته عبدالرحمن ما کابل نام.
بله عبدالرحمن خان، خبرونه ته خره غلاست، خبرونه مو اوریدلې ده، مهرباني.
زه اوس ما خبرونه مې اوریدلې ده، خاص کر په دې امنیتي لحاظ سره ماشاءالله خایسته امنیت ده، او خاص کر افتتاحانو بالکل راضی تر صرف په دې یو شی کې چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده د خلکو، او دا دولت چې کومه ده بیا هم شموله اوس په حال نه ده، کوم رقم چې دوی یا مغه رقم نه ده، خدای دې وکړي چې دغه مشکلات حل کړي. نور ماش ان شاء الله ډیر خپل دولت ده، موږ دا افغانانو په ټول دولتو په مر اخیسته ده، د خلکو په نوم، د بل په نوم، د بل په نوم، دغه یو نظام خو پرېږدي چې آئنده د خلکو په شل کال موږ لس کال بعد نظام بدلیږي، لس کال بعد نظام بدلیږي، نړیوالو کلونه تیر شي نظام نه بدلیږي، موږ د افغانستان د لس کال بعد نظام بدلیږي. ډیر خلک را امنیت دا ور ډیر ته راځي، او خاص کر چې د لګي اقتصادي وضعیت ان شاء الله دا هم حل شي.
عبدالرحمن خان، دا حل کی د دې راپور نو پاره تاسو څه وایي؟ چې مثلا مخکې مو راپور خپور کچې د انسان تختونه پیخي بیا هم په افغانستان کې تکراریږي، یعنی دا خو د سې ستونزه ده چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پیخيږي. آیا تم توقع مو دا درلودله تاسو او نورو چې د طالبانو پر اتک سره باید د ټولو دغه سناوړو پیخو ټغر ټول شي په یو دم؟
ان شاء الله یو دم خو بونه سي، خو ان شاء الله تعالی که خیر او پاینده کې به د دې پیخو شایدان نه وو، سو په قرار قرار به ان شاء الله ختميږي، او خاص کر چې د اقتصادي وضعیت لخ خص ان شاء الله بيخي به ختم سي.
مننه
ان شاء الله، خدای مهربانه ده.
مننه کور ودان. عبدالرحمن خان چې له کابل مو تماس نیولې وو، بل اوریدونکو هم دی نشته دی، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي. اتمر صاحب، د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. په ټوله کې افغانستان تقریبا څه باندې څلور لسیزه په جګړو کې ښکېلو، له جګړو څخه د وتلو او د سولې لارې ته د یو هیواد په ورتلو سره، تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزې چې نن ورځ په رسنیو کې راپورته کیږي په ځینو سیمو کې پیښیږي، آیا د دې ټغر هم باید ټول شوی وی؟
زما باور داسې دی چې نظام باید خپل راتلونکی خلکو سره شریک کړي، په دې بانا چې خپل برنامې خلکو ته ووایي. نظام په یو ګونګي حالت کې پاتې کېدل او د نظام د برنامو نه خلک نه خبرېدل، دا مشکلات او ستونزې رامنځته کوي. یقینا چې ټول په دې امید وو او یو چې د طالبانو پر اتک سره به امنیت ښه شي، لیکن خبره اوس یوازې د امنیت امر دی، نور خبرو ته هم ضرورت شته دی، نور اقداماتو ته هم ضرورت شته دی. زموږ دغه ملګري کوم چې دوی ډېر د امنیت نه خوشحاله وو، یقینا دوی د هغه ولایاتو لرې سیمو کسان چې دوی په دغه تګ راتګ کې مشکلات درلودل، لیکن دغه ښاري اوسیدونکو مشکلات نور شیان دي. مثلا دوی کار ته ضرورت لري، دوی تعلیم ته ضرورت لري، د دوی لورګاډې خواهد دي، دوی کار او مکتب ته ضرورت لري، او دغسې دوی معاش ته ضرورت لري. دا ټول افغانستان خو په زراعت باندې نه چلیږي چې دوی یوازې باران ته او ځمکې ته او کرکلې ته دواو کی نو حکومت یا نظام باید د دغه شیانو یا د دغه تشویشونو د رفع کولو لپاره خپل برنامه خلکو ته وړاندې کړي، داسې غلی او چوب کېناستېدل تا زما په وار صحیح دی.
ستاسو له خبرو داسې ما انتباه واخیسته چې دا پیښې د انسان تښتونې د وسلوالو غلاو تر ډیره په ښارونو پورې محدودې دي، نه په کلیو او بانډو پورې. ولې علت څه دی؟ آیا طالبان چې راپورته شوي له کلیو بانډو دوی هغه استخباراتي معلومات قوي لري په کلیو بانډو کې، او په ښاري کې د دوی هغه بیس چې په کلیو او بانډو کې دی دومره قوي نه دی؟
زه داسې فکر کوم چې ښارونو کې خلک پیسو ته ډېر ضرورت لري، دغه د خلکو ژوند روزګار په اقتصاد باندې څرخیږي، او د خلکو ژوند په روزمره کارونو باندې، په روزمره بزنسونو باندې دی، او په اطرافو کې خبر هم خلک په کار کلي باندې خپل ژوند تېروي. نو ځکه دغه تفاوت په ښارونو کې ډېر دی. دلته چون ژوند ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر زر خلک پیسو ته ضرورت لري، نو کله چې دوی دغه شبکې یا دغه کسان چې دوی په دغه شبکو کې شامل دي، دوی ډېرو پیسو ته ضرورت لري، او دوی همدغسې روبدل شوي دي چې دغسې ډېرې پیسې ترلاسه کړي، دغه ډېرې پیسې خرچ کړي، نو دوی په هغه غیر قانوني کارونو باندې لاس پورې کوي. کله چې دوی ته په یو دم ډېرې پیسې راشي چې هغه اختطاف دی، قاچاق دی، غلا دی، انسان وژنه دی، دا مختلف جنایي جرمونه دي چې په ښارونو کې دا د دې ګراف همېشه پورته دی نسبت د اطرافو د ولایت.
که راسو همدې خبرې ته اتمر صاحب، کله چې په ښارونو کې داسې یو ناوړه پېښه کېږي یا څو محدودې پېښې کېږي، آیا ستاسو په نظر دا د ټول افغانستان امنیت منعکس کولی شي؟ موږ کولی شو چې ووایو افغانستان کې دا ډول پېښې تکرارېږي په ټول افغانستان کې، او که یوازې په ښارونو پورې محدودې دي؟
زما باور داسې دی چې په هر ښار کې دغه جرمي واقع ډېر دي. تاسو که داسې موږ نه شو ویلی چې مثلا په اروپا کې دا نشته یا په افریکا کې دا نشته، په هر لویو ښارونو کې دغه ګراف پورته دی، لیکن په هغه ځایونو کې چې خلک په اقتصادي فقر کې دي، خلک په تنګسه کې دي، خلک عاید نه لري، خلک اوزګار دي، دغه ګراف پورته کېږي. مثلا که د جنایت ګراف تاسو په امریکا کې وګورئ، د ټول نړۍ له امریکا کې ډېر دی، لیکن دا په دې معنا نه دی چې امریکا کې مثلا کار نشته. هلته شته دی، کار هم شته دی، لیکن خلک او دغسې عادت شوي دي، دا بانکونه دا ګروپونه شته دي. لیکن په افغانستان کې تر ډېره حده پورې دا د اوزګارتیا او فقر او مثلا تنګدستي د دغو شیانو ډېر زیږنده نه نسبت دې نه چې سړی که داسې موږ ته وګورو چې خلقي جرمي کسان څومره دي، یعنې هغه کسان چې دي فطرتا خلقا مجرمین دي، دا په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر کم دي، یعنې کم ګراف لري. لیکن هغه کسان چې د مجبوریت له وجې نه یا د فقر له وجې نه یا د وزګارتیا له وجې نه دغسې جنات ته لاس پورې کوي، دا نو بیا بل خبره ده، ډېر دی. بیا
لکه چې پخوانی حکومت ړنګ شوی دی، او موږ تاسو پوهیږو چې پخوانی حکومت خو تر ډیره د بهرنیو په مرستو متکی و، 50% بودیجه یې هم بهرنیو تمویلوله. اوس چې طالبان واک ته رسېدلي دي، اقتصادي فعالیتونه بند شوي، بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، د افغانستان مرکزي بانک شتمني بنده شوې ده، او په افغانستان کې خلک ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي چې یو عمده عامل هم همدغه د بهرنیو مرستو بندېدل دي. نو که موضوع داسې وي او د دغه تر شا اصلي عامل اقتصادي ستونزې وي، تنګدستیا وي، تر څومره حده طالبان ملامت ګڼل کېدای شي چې نه دي توانېدلي چې د انسان تښتونکو جرلې وباسي؟
ګورې، همدغه ستاسو په راپور کې دا وویل شول چې 2 میلیونه افغانان اوس په خطر کې دي، دا څو موده کیږي چې رسنۍ دغه خبره کوي او دا د هغه مرستو د بندېدو له وجې ده شوي دي کوم چې نړیوال په افغانانو باندې دغه مرستې بندې کړي دي. تاسو وګورئ کله چې بهرني مرستې افغانستان ته راځي یو خو هغه کسان دي چې دوی مستقیم د دغه مرستو نه برخه اخلي، یعنی ډایرکټ بینیفیشری دی. یو انډایرکټ بینیفیشری دی هغه کسان چې دوی مستقیم د دغه مرستو نه برخه نه اخلي، لیکن په غیر مستقیمه توګه د دغه پیسو نه دوی استفاده کوي. په افغانستان کې دغه شل کلونو کې دا چې څومره کسانو مستقیم دغه معاش اخیسته دا بله خبره، لیکن غیر مستقیم تقریبا دغه شل 2 میلیونه کسانو چې د دغه پیسو او د دغه پیسو د جریان نه د دوی ژوند چلېده. اوس چې دغه متوقف شوی یا درېدلی، نو دا ستونزه مستقیما هم هغه کسانو چې مستقیم دغه پیسې ورته ورتلې، یو هم هغه کسان چې غیر مستقیم د دې نه ګټه اخیستله، دوی دواړه متضرر دي. اوس د نظام مسؤلیت دا دی چې اول د نظام دغسې یو ژبه پیدا کړي چې ولې دغه چانس چې پخوا افغانستان درلوده اوس د لاسه ورکړی. باید د دې دپاره د طالبانو د رهبري فکر کړي چې دوی، یعنی دا په دې باره دی چې د دوی دریز د دوی د دریز قرباني دغه ولس دی. خپل دریز په تغییر کې در اصول سره کوشش کی چې اول د دغه مرستې ترلاسه کړي، نړۍ سره د مشترکه ژبه پیدا کړي، نړۍ سره د په تعامل کې اوسي تر څو چې خپل وطن د دغه حالت نه وباسي.
د ولس د رنځونو کړاوونو د لرې کېدو لپاره باید طالبان سازش یا ستاسو په نظر باندې نړیوالې ټولنې سره یوې مشترکې ژبې ته یوې ګډې ژبې ته ورسیږي. په هر صورت اوریدونکو بیا هم ټلیفون کوي، څو اوریدونکو به راوخلو. بلې، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني څو کول کوم زموږ تماس نیولای. بلې، ګمانم چې خبرې نشي کولای زموږ اوریدونکو. یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني څو کول کوم زموږ تماس نیولای.
سلامونه احترامات نوري صاحب تا ته او دا استاذ مهمتا د مایکروفون استاذ د خبرونه وټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسپت لاین د پاکستان صوبا بلوچستان
خبرونه ښه راغلاست. که څه هم نن موږ په افغانستان کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو، خو تاسو به هم رفت و آمد لرئ حتما افغانستان ته؟ به زه راځي که څنګه؟
یا زه خو افغانستان ته نه یم تللی، خو د ټولنیزو رسنیو او د وطن کې د ملګرو د معلوماتو په اساس چې په افغانستان کې ډېر ناوړه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی ده، معلومات لرم چې اقتصاد بیخي کمزور دی او ټول خلک اکثره خلک یو وخت ډوډۍ خوري یو وخت نه خوري.
بله، اقتصادي ستونزې خو موږ پوهیږو. نن موږ په افغانستان کې پر فردي امنیت باندې خبرې کوو. په ټوله کې تاسو د افغانستان اوسنۍ وضعیت کله پخواني سره مقایسه کوي، آیا دا له امنیت لپاره ښه بولي؟
د امنیت لپاره هم ښه نه ده، خو داسې اوس څه نه څه جنگ قرار شوی ده. خدا چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی ده چې تر هغه پخواني بیا امنۍ دغه پرمش ډیر تکلیف ده. ځکه موږ ډوټی نه لرو، للوژې مړ کېږي، یا په توپکې څوک وستل شوی، یا للوژې مړ هر کې څه شو.
مننه، لوګه رښتیا هم لویه ستونزه ده. بل اوریدونکو راخلو، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راوپیژنئ او لکوم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکوم زموږ تماس نیولای؟ ورور مستقیم
میرویس مینوال یم د تورخم نه.
تورخم نه متماس نیولای. موضوع مو اخیسته ده، ستاسو نظر څه ده؟
نظر موده ده چې ورور جان چې دلته په تورخم کې زه یو ډرایور یم، او مخ کې باغ د تیر حکومت سربازان و د ګمرک مربوط کېدل، او اوس هغه سربازان نسته، هغه مسلکی خلک نسته، او دلته داسې مشکلات دي چې یقین به خدای وکړم مخ کې به پکې تقریبا 400-500 موټره به په داخل ګمرک کې جایدل، او کارونه به په وخت کېدل. اوس چې دا اوس مونږ د سورته ګورو، یقین وکړه چې تر یو نیم سلونه نیولې تر 200 پورې موټر پکې جاییږي، هغه موټر ګډ وډ درېږي، مخکې خو به دو نفر ورته تعین کړي ول، موټر یې په قطار درولې او موټر یې جای په جای کولې، نو موټر یې پکې زیاتې جای دی. اوس هغه حساب نشته، اوس دلته یو دوه درې نفره داخل د خروجی دروازې کې ولاړ، یو څو نفره ایلندې ولاړې، نور داخل ګمرکې که چا په چړو سره ویلل، که چا مړه کړل یو بل سره، دا خو ډریوران دي یو بل سره ویي، او چې معمولی موټر ولګېږي زیاتې هغه ډریوران، نو هغه خو معلوم ده چې وروره به جنګ ده.
مننه.
اوس چې موږ پېښور نه راځو قسم.
مننه. دا موضوع بله موضوع ده. موږ په افغانستان کې په فردي امنیت خبرې کوو. تاسو چې ډریور یاست، آیا اوس په لارو کې چې سفر کوئ ځان خوندي احساسوئ له امنیت پلوه، او که مخکې مو ځان خوندي احساسوئ؟
د امنیت برکه.
بله
ورور جان، امنیت خو چا خراب مخکې چا خراب کړی و، او اوس یې څوک جوړوي؟ امنیت همدوی خراب کړی و، او په خدای یقین وکړه چې زه خپله دغه زه خپله ډریور یم، زه یعنې ډېر ګرځم، په هر ولایت کې هم ګرځم، نو اوس امنیت بیخي خراب ده. ولې چې امنیت دې حد ته رسېدلی چې مونږ چې د تورخم نه راکت راوکړو تر جلال آباده پورې، مونږ نه تقریبا تر شپږو زرو روپو پورې ځي، په هر ځای کې مونږ نه پیسې غواړي، نه پوهېږو چې دا غله دي، طالبان دي، هیڅ معلومات یې نشته چې دا څوک دی. امنیت ډېر ګډوډ ده، بیخي حالات ګډوډ دي. یعنې یقین وکړه د خپل ډرایورۍ نه مې هم توبه باسلې ده چې نور به زه دغه
مننه کور ودان په دې هیله چې مسؤول چارواکو ستاسو غږ هم اورېدلی وي. بل اورېدونکی نشته دی. اتمر صاحب، تاسو ته درځو دغه د زرملوال پوښتنه که تاسو ځواب کوي، یوه پوښتنه یې کړې وه که لنډ ځواب ورکوي. ستاسو نه نظر غوښتی و چې په ټوله کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخواني حکومت تر سلطې یا واکمنۍ لاندې او د اوس د طالبانو تر ولکې لاندې څه ډول ارزوي؟ توپیر پکې وینئ؟
بله، توپیر خوشته ده. په پخوانی حکومت کې ځینې ډلې داسې وې چې دوی خپلمنځي رقابتونه هم درلودل، خپلمنځي دښمنیګان هم درلودلې، قمندانان یو بل سره درلودل، ولیکن لکه چې دغه بل ورور چې تورخم نه غږېده، اوس هم همدغه مشکلات شته دي. ځکه تاسو ګورئ چې څو ځانمرګي بریدونه، قوي قوي ځانمرګي بریدونه وشول، او د دې تر شا د داعش او نورو ترهګر ډلو لاسونه چې دوی عملا خپل موجودیت ثابت کړي چې دغه یو تهدید دی. نړیوال هم طالبانو ته ګوتنیونه کوي چې تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې هغه ترهګر ډلې هم چې په افغانستان کې موجود دي تر کنټرول لاندې راولي یا دوی نابود کړي. اوس هم تقریبا عین مشکلات موجود دي، خو د پخوا پرتله پخوا خو جګړه روانه وه، پخوا خو مستقیبا عسکر او خپله طالبان سره جنګېدل. اوس دغه یو ډله خو دشته یوازې طالبان دي، نو د طالبانو موجودیت کې دغه ترهګر ډلې موجودې دي، او دا هم د طالبانو دپاره یو سرخوږی دی، هم د نړیوالو دپاره. بل دا چې د طالبانو سره که تاسو متوجه اوسئ، په دې شل کلونو کې کوم جنګیالي چې جنګېدلي دي د طالبانو په لیکو کې، هغوی ټول د دغه بهرني ګروپونو ډلې وې، لکه مثلا انصار الله و داعش و جند الله و مثلا دغه ترکستان شرقي و ایغور و القاعده و لشکر طیبه، دا ټول هغه ډلې دي چې اوس د طالبان نه دوی خپل حق غواړي. دوی خو د دې دپاره طالبان سره مرسته نه وکړی چې دوی به د طالبانو حکومت دپاره اصطلاح خپل قرباني ورکوي. دوی د خپل اجندا یا خپل موخو دپاره دوی جنګېدل، او اوس دغه دوی د طالبان نه غواړي. مثلا ایغور دوی غواړي چې که طالبان دوی نه پرېږدي، هم ایغور غواړي چې دوی خپل اجندا دپاره قرباني ورکړي. یا مثلا داعش همدغسې، یا مثلا انصار الله همدغسې، ترکستان شرقي همدغسې. نو دا د طالبانو دپاره یو لوی سرخوږي دی. نړیوال دوی نه غواړي چې دغه ګروپونه دوی بهار کړي، ځکه چې دوی دغه تعهد ورکړی دوی په خپل سفرونو کې چین ته، روسیې ته، مثلا ایران ته، ازبکستان ته، دوی مشرانو ته دوی تضمین ورکړی چې دغه ګروپونه موږ ځپو. لیکن تر اوسه پورې علنا ګورو چې دغه یو لوی چیلنج دی چې دغه چیلنج حتی د پخواني حکومت په موجودیت کې دومره نه و چې اوس ډېر دی.
مننه اسحاق اتمر کور ودان به هم تاسو سره اوسئ او ورودونکو ټلیفون نه کوي او ورودونکو بیا هم راوخلو بلې مایکروفون تاسو خبرونه ده. زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. موضوع مو هم نن په افغانستان کې د فردي امنیت مسله ده. پر دې خبرې کوو تر څه حد خپل یا فردي په لوازم مسون بولی د انسان تختون یا نور کوم داسې ناوړه پیښې سره مخامخ شوی یاست که شوی یاست د موضوع مو که د طالب چارواکو سره مطرح کړی وي هغوی ته مو وړاندې کړی وي د هغوی غبرګون څه اقدامات څومره څه اقدامات کړي او څومره تاسو لپاره د منلو وړ دي. اوریدونکی دی مهرباني ځان راوپیژنئ له کوم ځای مو تماس نیولی مهرباني.
سلام د سه ټول راغلي راځي کارکونکو ته ټول دا ګرانه مېرمه ته سلامونه کوم. افغانستان کې تقریبا سل ورځې طالبانو وخت نه دی شوی چې موږ په امارت باندې زور واچو فشار واچو او بعض خبره چې موږ یادواري کوو چې د افغانستان کې عملیات نشته د انسان تختونو زیات دی او دا خبره بیخي زمه تاییدومه او ځکه چې طالبی امارت چې کله راغلی دی خارونو کې عام امنیت دی خصوصا ولایتو کې امنیت راغلی دی او ټول خلکو چې دشمندار او دشمندار خلکو خالص لا شوی دی او دا مخکینه چې کوم غل نیول کېده هغه به ورسته به فساد اداري واغې د پیسې تیرول دې ته باغل غل خوشي کې دي. ماشاءالله دوی چې کله غل نه سي به خوشي کول امکان نه سي یا لاس کری دي او دوی همدا وسیم مخ کې دي او بیا هم ولس ور سره همکار ده. کوم تروریست چې عادي دي تروریست په افغانستان کې هیڅ کله نه شراته مخ کې چې ګروپ ګروپ جوړې دي او سي افغانان خپل پوښي دي خپل افغان ځانن ته روخ یار دي پوښي دي چې دا چې سر پورته کوي دا وایي چې زیما بل وایي زیما سبا زه خواسي مرم او دوی ښه پوهېږي چې نور هر چا سره نه لشکر طیبه جوړېږي نه دایي جوړېږي هېڅ څوک هم کوم ګروپ ته نه ځي. افغانان خپل اتفاق باندې پوهېږي او بله خوشخبري دا ده چې هغه جنازه چې موږ جګول هغه جنازه چې موږ اخوا دېخوا ټولول هغه نه آرام شي او خیر دی چې لوګي تیر کړو لوګي لپاره مشکل نه لري اوږې تیګه به تیر کړو خو دغه افغان وژنه چې ختم شوی دا جنگ نور نشته زم دغه لپاره مو خوشاله یو.
مننه کور ودان چې له نورستانه مو تماس ونیو بل اوریدونکو هم دی مهرباني مایکروفون تاسو خبرونه ده او لکم زی مو تماس نیولای مهرباني. بلې ازادي رادیو ده مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني تاسو مستقیم وصل یاست غږ مو خبريږي خبري وکي. بلې اوریدونکو لکه چې نشته بل اوریدونکو دی مهرباني ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده ځان رو پیژنئ مهرباني.
السلام علیکم رحمت الله منګل د خوست ولایت څخه تاسو تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم.
منګل صاحب خبرونه ته خراغ لاس خبرونه مو تعقیب کړی وی پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې امنیت څومره تامین شوی یو فرد خپل د امنیت لپاره وڅوم رضام مسون احساسوي. بلې له منګل صاحب نن سره مهرباني.
اورم زه د خپل افغانستان د ټولو خلکو څخه ډیر زیاته ګیله لرم په دې خاطر باندې چې د دوی د ذهنیت سره د هیڅ نه جوړیږي نه پیګم چې څنګه خبره ده. بل امنیت یې لپاره په خو مونږ د هي ان بوريو کول د امنیت د څه وخت به ما کله کله د وېستخه
لمنګل صاحب سره نو مو اړیکه پرې شو لای او پښتنه مو درلودل چې دا مو کاش کې تل کړی وای. خو اتمر صاحب وای چې زه اندېښمن دي ته چې د ذهنیت د خلکو نه جوړیږي ولی مخکې ډیر نه امنی څخه خلک کړیدل د افغانستان اکثر سیمینا نه امنی ویاته په خورونو کې هم خلک ځان مسؤل نه احساسو ولې اوس چې موږ راپورونه لرو او اکثرا لیدل کېږي افغانستان د شپې خلک د شپې د ورځې خلک په مسؤون ډول په ډاډه زړه سفر کوي. دا یوازې هغه څو پېښې چې مثلا کېږي هغه رسنۍ راپورته کوي او نه پوهېږم چې د هدف همدا و که څنګه. ستاسو نظر اتمر صاحب؟
زما باور داسې دی چې یقینا د امنیت په برخه کې تغییر راغلی. دا خو یو خو جګړه نشته، کله چې جګړه نی خود په خود امنیت منځته راځي. دا چې جګړه ودرېدلی او یو نظام دی او یو حکومت دی یو سیستم دی، دا ښه خبره دی. او زه باور مند په دې یم چې هغه ورونه چې دوی مثلا په نورستان کې دي، مثلا په هلمند کې، یا مثلا په خوست کې دوی چې تباسي، نو دا اخري خبره ده چې په هغه سیمو کې کاملا امنیت هم شته دی او خلک هم ارامه دي. ځکه دا هغه سیمې دي چې د دوی ډېر کاروبار هغه د سیمو کاروبار دی، یا زراعت دی، یا مثلا په هغه سیمه کې تجارت دی، یا نور خبرې دي. لیکن ډېر چې د انسان تښتونې مسله راځي، د انسان قاچاق راځي، ډېر چې فقر غربت راځي، ډېر چې وزګارتیا راځي، دا معمولا په لویو ښارونو کې راځي. او دلته دغه ګراف پورته کېږي، یعنی څومره چې یو سړی تنګدستي سره او فقر سره مخامخ کېږي، همدومره دوی جنایت خواته ځي، همدومره دوی غیر قانوني کارونو خواته ځي. نو ځکه یعنی زما وړاندیز طالبانو ته دا دی چې صحیح دی، او اوس خو لا درې میاشتې تېر شوي یا څلور میاشتې، ورو ورو دوی د خپل دغه په سیستم باندې فکر وکړي. یو خو ټول خلق سره دی په شک او تردید سره نه ګوري، ټول خلک افغانان دي. دغه دېرش پنځه دېرش نیمه دغه ټول څلوېښت کاله جګړه تېر شوی، په دوی باندې دا ټول مصیبتونو سره مخامخ دي او دوی کار ته ضرورت لري. او دا هم ډېر ښه نه دی چې موږ داسې فکر وکړو چې لکه چې دوی مشرانو ویلي چې تاسو د الله نه رزق غواړي. صحیح دی چې رزق الله ورکوي، لیکن خلک تاسو نه کار غواړي، خلک تاسو نه روزګار غواړي، خلک تاسو نه دغه د تعلیم و تربیه غواړي، خلک تاسو نه اکتشاف غواړي، خلک تاسو نه تجارت غواړي.
تاسو هم یادونه وکړله چې یوازې امنیت نه دی چې یو ټولنه د سوکالۍ او د ښېګڼې یا د ښه ژوند لور ته مخامخ کوي، بلکې مخ پر مخ وړي، بلکې ثبات هم مهم دی. له امنیت او ثبات دواړه سره تړلی دي. اوس چې نسبی امنیت په افغانستان کې له څه باندې څلوېښت کلونو وروسته راغلی دی، د ثبات لپاره طالبان نو ته څه پکار ده چې باید څه وکړي؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه سره باید تعامل وکړي، یوه مشترکه ژبه باید پیدا کړي، طالبان هم ځینې په خپل دریځ ولاړ دي، ځینې غوښتنې لري، او نړیواله ټولنه هم چې په دې شلو کلونو کې ډېر هدفونه تعقیبول، هغه ښایي د طالبانو سره طالبان چندان هغو ته اهمیت نه ورکوي لکه څنګه چې موږ هم لیدلی دي په ډېرو برخو کې. څه باید وکړي طالبان؟
زما باور داسې دی چې که طالبان خپل فکر ته تغییر ورنکړي، زما هدف د فکر دا نه دی چې دوی خپل ایدیولوژیک فکر ته تغییر ورکړي، زما هدف د دې خبرې نه دا دی چې دوی هغه برنامې ته خپل تغییر ورکړي. برنامه په دې مانا چې دوی مثلا خلکو سره نږدې شي، دوی د خلکو نه ځان باید بیل نه کړي. کله چې نړیوال وایي یا مثلا خپل افغانان وایي چې دغسې یو نظام باید جوړ شي چې خلک خپله ځان په دغه نظام کې وګوري، خلک د نظام نه لرې پاتې نه شي، خلک د نظام نه فراموش نه شي، د هغوی مثلا فکر د خلکو سره نږدې وي. مثلا د ښځو تعلیم، د ښځو برخه په حکومت کې، د ښځو اشتراک په ورځني ژوند کې. او دا خو هم اسلام ویلی، هم نن بشری حق دا وی ام نړیوال دا وی ام خپل افغانان دا وی دا خودسه خبره زده چې ډیر مشکل خبره دی طالبان لپاره دا ډیر ساده قدمونه دي چې طالبان دا باید واخلي د خپل د نظام د مشروعیت په خاطر د قانون جوړ کړي د خپل نظام د مشروعیت په خاطر د یو سیستم جوړ کړي داسې خو نه کېږي چې تاسې راشئ یو بولوي یو وزارت کې وقرار کړي او تر اخره پورې تر چپراسي پورې هغه یا قاري یا بولوي یا بلای یا خونزاده وي او دغه ټول نظام واخلي یو گروپ پورې وتړی او بیا امید هم داسې وکړي چې خلک تا سره کاري وکړي نړیوال تا سره پیسې درکړي نړیوال تا سره مرسته وکړي خو تاسې نشئ کولی دغه کار او ورو ورو که دغه فکر او که دغه برنامه دوی تطبیق نه کړي یا دغه باندې دوی فکر ونه کړي زه فکر کوم چې ورو ورو دوی به منځوي کېږي او دغه ستونزې به ورځ تر بلې ډېریږي نه به
ډیر مننه اتمر صاحب وخت ډیر نه لرو کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ د سیاسي چارو پو اساق اتمر له جرمني را سره او د غرض له تاسو ټولو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړو په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته زه نوریاس نوری او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی له تاسو اجازه غواړو خو دا مه هیروي چې بل خبرونه څو شیبه وروسته پیلېږي په بل خبرونه کې بیا هم همدا موضوع چیرو کور ودان
ਸੰਗਤਾ ਵਾ ਮਾ ਵਲ ਗ੍ਰੰਦੇ ਵਤਨ